استودیو دقیقاً 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی در ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود. بله، قبل از آن همکارم رضوان مراد با شماست که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
در زیات من از سلطان محمد سرور دوستان و دایو سات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د جمهور ریاست لومړی امر سیال عبدالرشید دوستم چې پرون له ترکیه کابل ته ستون شوې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د ملي یووالي د حکومت تر ټولو مهم لومړی توپ دی. په زابل کې بیا د طالبان لخوا د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو موضوع هم تعقیبو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه ژر تر ژر اعلان کړي. د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې شاوخوا 14 کسان وشل شوي او 50 نور ژوبل دي. او د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغې ادعا په اړه یې پلټنې پیل کړي دي چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي د جولای د 15 تر انتخاباتو د مخه د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غوښتي دي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه دې ژر تر ژر اعلان کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا خبره د یکشنبې په مازیګر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له استازیو سره په هغه غونډه کې مطرح کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی، د اروپایي اتحادیې استازی او د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو سفیران هم پکې حاضر وو.
رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات خواست
د یو د ملي وحدت حکومت مشرتابه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل څو غوښتنې درلودې. یوه یې دا وه چې د نوم لیکنې د پروسې په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او د ګوندونو، مدني ټولنې او نړیوالو همکارانو د څارنې لپاره زمینه برابره شي. دوهمه غوښتنه دا چې له کمیسیون څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د افغانستان له خلکو سره شریکه کړي. ولسمشرۍ ماڼۍ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې د حکومتي کارکوونکو په ګډون د هر چا مداخله جرم بلل کېږي او حکومت به په دې بهیر کې د دولتي کارکوونکو د مداخلې د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده په رسمي ډول د راتلونکي هجري لمریز کال د جوزا یا غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې تر شپېتو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د دې وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو ډیره برخه یې ملکي وګړي دي.
حمله که صورت گرفته، حمله انتحاری است که توسط شخص صورت گرفته در مربوطات
حوزه دفاع. دا زن مرگ بریدو چه ده لسم حوزه پا مربوطات که دقیقاً ده هوایی دگر پا سلور لاری که شوه ده. لبد مرگ پا ده پیخه که 14 کسان وشل شیوه و شوخوا 50 نور تپیانده چه دیره ملکی وکرده دی. یاشمیر امنیتی سرتیری هم پا که شامل دی. د دې بریټ مسؤلیت د داعش په نامه ډلې اخیسته ده. ولسمشرې ماڼۍ او اجرایي ریاست د اعلامیو په خپرولو سره دغه پیښه په کلکه غندلې ده. دا بریټ څو شېبې وروسته له هغې وشو چې د جنرال عبدالرشید دوستم د موټرو کاروان له هوایي ډګر څخه ووت. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو د یکشنبې په ماښام د دې ولایت په دوو ولسوالیو ګیان او اومنې هم مهاله بریدونه پیل کړل. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ وایان شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل چې د ګیان ولسوالۍ برید په شاتم بول شوی، خو وایي د اومنې ولسوالۍ په ځواک سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. ښاغلی آرین د ګیان ولسوالۍ د برید د تلفاتو په اړه وویل
دښمن تر اوسه پورې شپږ نفره وژل شوي دي او درې نفره ټپیان لري، او همدارز زموږ خطان ته لپاره شته چې دوه نفر وژل شوي دي او درې تنه موږ هم ټپیان لرو. او د ځواکې په ساحه کې چې کومه ده هلته زموږ حکومتي سرتېري هلته تللي دي، جګړه پیران هم دوام لري.
د پاکستان سره محکمه وایي د یو قاضي د هغې دا پړې پلټنه پیل کړې ده چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي د جولای د 15 تر انتخاباتو د مخه د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند تر انتخاباتو د مخه د ځینو تقلب کاریو په اړه خبرې کړې او پوځ یې تورن کړی چې په قضایي قوې کې نفوذ کړی دی. نواز شریف په دې وروستیو کې د فساد په تور په 10 کاله بند محکوم شوی دی. د پاکستان د سترې محکمې او قاضي شوکت عزیز صدیقي د هیواد استخباراتي ادارې یا استخباراتي اداره یا ISI تورن کړی دی چې په دې قضایي چارو کې مداخله کړې ده. صدیقي د شنبې پر سرونلان ته په وینا کې ویل چې ISI په عدلي پروسو کې مداخله هڅه کوي او وایي چې نواز شریف به تر انتخاباتو پورې خوشی نشي. په یمن کې د تازه جګړو او د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې اړوند لس وسلوال وشل شوي دي. د یمن امنیتي چارواکو او قبایلي مشرانو پرون ویل چې وسلوالو ته د تلفات په معرب او شب ولایتونو کې اوختي دي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت په یمن کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه نه تاییدوي خو په سیمه کې هوایي حملې یوازې د امریکا پوز کوي. القاعده شبکې په یمن کې له روانې کورنۍ جګړې څخه په ګټې پورته کولو په دې هیواد کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. په 2014 کال کې یمن کې وروسته تر هغې کورنۍ جګړې زور واخیست چې حوثي شیعه یاغیانو د دې هیواد د پایتخت صنعا په ګډون شمالي برخې ونیولې. د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې د هیوادونو پوځي ائتلاف د حوثیانو په مقابل کې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي له حکومت څخه ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هغه نوې اسناد چې د ده د انتخاباتي کمپاین د پخواني سلاکار کارتر پیچ د ټلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه خبر شوي ښیي چې استخباراتي ادارو هغه محکمه غولولې ده چې د همدې مکالمو د اوریدو حکم یې کړی. اف بی آی یا د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې د شنبې په ورځ د کارتر پیچ په اړه هغه اسناد خپره کړل چې یوه برخه کې په دې اړه و چې آیا د ټرمپ دغه انتخاباتي سلاکار د 2016 کال انتخاباتو د کمپاین پر مهال له روسیې سره اړیکه درلوده او کنه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. کابل ته پرون له ستنېدو وروسته عبدالرشید دوستم وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې او د افغانستان د سولې پروسه تر بل هرې موضوع مهمه ده او حکومت باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي.
مسله مذاکره با طالبان یا پروسه سول این مهمترین وظیفه دولت وحدت ملی ماست.
وسروالو طالبانو په زابل کې روغتیایي مرکزونه تړلي او د ولسي تړون په نوم یې د یو پراختیایي پروګرام پروژه هم درولې ده.
طالبانو له خوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د ځینې ولسوالیو کې کلینیکونه او د ولسي تړون پروګرام هغه موسسات چې ولس ته خدمات وړاندې کوي د هغو کارونه یې په ټپه درولې دي.
په روانه خپرونه کې د نړۍ او سیمې مطبوعات هم لولو او دا هم ورې چې چارواکي وایي په سوریه کې د یو رضاکار مدني سازمان سلګونه غړي او کورنۍ د اسرائیلي سرتیرو او لویدیځو قدرتونو په مرسته د جګړې له سیمې اردن ته لیږدول شوي دي. د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام اوري. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 1290 په افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم کابل ته لرسیدو سره د ملي حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. عبدالرشید دوستم چې د یکشنبه په مازیګر له انقره کابل ته ورسید له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکراتو په برخه کې د حکومت د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه وکړه او له طالبانو سره سوله د حکومت یو تر ټولو مهم لومړیتوب وباله. د نوموړي د خبرو جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره عملی اقداماتو ته اړتیا ده. جنرال دوستم چې د یکشنبه په مازدیګر له ترکیې څخه کابل ته ورسید په هوایي ډګر کې د خپلو سلګونو پلویانو له تود هرکلی سره مخامخ شو. نوموړي خپلو پلویانو ته په وینا کې د سولې په اړه خبرې وکړې او په دې اړه هڅې یې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه وبللې.
مذاکره با طالبان
دی وی یو مسله له طالبانو سره د مذاکرې یا د سولې پروسه ده. دا د ملي وحدت حکومت تر ټولو مهمه دنده ده. زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د بلې هرې دندې په مقایسه دا دنده زموږ د دولت، ولسمشر، د اجرایه رئیس او امنیت شورا لپاره تر ټولو مهمه دنده بولم. جنرال دوستم، د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو په اړه ویل چې یوازې د سولې په اړه په خبرو دا پدیده نسی ترلاسه کېدای، بلکې دا مسله جدي عملی اقدامات او د حکومت قاطع پریکړې ته اړتیا لري. دی وی که موږ سوله سوله وایو او پر چوکۍ ناست یو یا په خپل کور کې یو، سوله نه راځي. موږ ازبکان یو متل لرو چې وای په حلوا حلوا ویلو خوله نه خوږیږي. د سولې خبرې فداکاري، میړانه او د افغانستان د دولت قاطع پریکړه غواړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې تر 1400 وروسته له ترکیه څخه کابل ته بیرته ستنسو، پرون په خپل وینا کې د غراز د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه جوزجان، فاریاب، سمنګان، سرپل او نورو سیمو کې خپل پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلاتي لارې، دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په اعتراض کې تړل سوې بیرته پرانیسي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې پرونه انقره کابل ته ستون شو، وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب دی.
ژوند
آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریعه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وبنه لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
پلاس نه فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولی شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتي څارونکو له ډلې محمد نیم ایوبزاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د دارالانشا د رئیس ګمارنه یو مثبت اقدام دی، خو چې دغه رئیس د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي. تیره ورځ افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پر اساس احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکه. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل کېدو، د دغه پوست د رئیس د ځنډېدو په اړه ټول انتقادونه ختم کړل، خو د ده د انتخاباتي تجربې نشتوالی او ګوندي سابقې ځینې انتخاباتي څارونکي اندېښمن کړي دي. دغه څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي نیمګړتیاو د لرې کولو او د چارو د پرمختګ لپاره د دارالانشا د رئیس ټاکل یو مثبت عمل دی، خو د دغه رئیس په ټاکلو کې قانون مات شوی دی. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا باید د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي او خپل چارې په بې‌طرفۍ سره پرمخ یوسي.
پروسه انتخاب
از متاسفانه افسر نگرانی هاری. دبوبل د دارالانشا د رئیس د ټاکلو پروسه یو لړند اخنې پیدا کړي، ځکه چې قانون پکې مات شوی دی. یعنی د قانون د ماده زمانی قید پکې په پام کې نه دی نیول شوی. اندېښنه دا ده چې که د تصمیم نیونې چارې له قانون سره سمې پلی شوې نه وي، شفافیت پکې امکان نه لري. کوم کس چې نوی ټاکل شوی، تحصیل، تجربه او بې طرفۍ اندېښنې پیدا کړي او چې په انتخاباتي چارو کې تجربه نه لري، دا هم یوه لویه اندېښنه ده. د دندو ځانګړي کول، د باور پیدا کول، د عملیاتي پلانونو جوړول او د انتخاباتو په پروسه کې د څارونکو بنسټونو شاملول هغه وړاندیزونه دي چې د انتخاباتو د څار بنسټونه یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره احمد شاه زمانځی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وګماره. د ولسمشر لخوا د تیر مریز کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس امام محمد وریماچ له ګوښه کېدو وروسته شاوخوا نهه میاشتې دغه ریاست د سرپرست لخوا اداره کېده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تل ویل چې د دارالانشا د رئیس نشتوالي د یاد کمیسیون چارې ټاکنۍ کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سعادت د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو د انتقادونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب احمد شاه زمانځای چې یو تکړه مدیر په تیرو کې ډېرې ښې تجربې درلودلې دي، په تیرو کې هغه مسؤلیتونه چې درته سپارل شوي هغه یې په ښه توګه مخته وړي دي. دلته هیڅوک نشي کولی هغه خپلې شخصي عقدې ترسره کړي، دا یو ملي بنسټ دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د مدیریت کولو لپاره د ځینو ځانګړو کړیو هڅې بلاندې ښنه ده چې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه مطرح کوي. د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي تر انتخاباتو پورې په راتلونکو دریو میاشتو کې ډیری کارونه په مخ کې پاتې دي چې باید ښه مدیریت شي. د ټینګار کوي چې که د دغې پروسې د شفافیت او خپلواکۍ لپاره له بېطرفۍ څخه کار وانخیستل شي او د خلکو غوښتنې پوره نه شي، انتخابات به له نه جبران کیدونکو ستونزو سره مخ شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه یې هم کولی شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي او د غراز یو شمېر نور کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس به د افغانستان د انتخاباتو قوانینو ته درناوی ولري.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند رس خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جبري مشقت د لس په سر کې د افغانستان راتلل د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی د یکشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غلامۍ کچه مخ په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ګډ راپور له مخې ویلي دي چې په آسیا کې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د جبري مشقت سطح پکې ډیره لوړه ده. محمد حدیث پردیس او د دې موضوع جزئیات.
د ځینو نړیوالو بنسټونو لولوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د شاقه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي. دوی کله چې یو کس د جسمي او کاري استثمار لاندې واقع کیږي، دا د مدرن غلامۍ یو بڼه ده. موږ اندېښنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بد کاري وضعیت ټاکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې اقدامات وشي. د کار د نړیوال سازمان د کډوالۍ او د وقفري نړیوالو بنسټونو لوري په تازه خبرې شوی راپور کې راغلی چې په نړۍ کې 9.9 میلیونه کسان له جبري شفقت سره مخ دي چې ډیری په آسیایي هیوادونو کې دي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اوقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه یې له جبري مشقت رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا همکار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او د دغه عمل ډیری قربانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسیون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. د دغه کمیسیون مرستیاله مسعوده کروخي
شما بر از برزه چی تعریفی داریم؟
په لرو پرتو سیمو کې له بې وسله خلکو د مجبورۍ له مخې د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټول ورځ په سل افغانۍ کار کوي او خپل اختیار هم نه لري. له بده مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کیدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
از مردم هیچ خبری ندارم.
هم غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخي په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او د دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت اصلي لاملونه دي.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ ورځپاڼو او سیمه ییزو نشریو څخه خبره کړې دي.
د پاکستان چاپ فارین ابزرور ورځپاڼې کابل ته د دغه هیواد د یوه لوړ رتبه پلاوي د سفر او له افغان چارواکو سره د سولې او پیوستون په هدف د عمل د ګډ پلان د لومړۍ غونډې په اړه مطلب خپور کړی دی. فارین ابزرور لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوا په مشرۍ 28 کسیز پاکستانی هیئت د یکشنبه په ورځ کابل ته ورسید چې دغه تبل افغان چارواکو سره د سولې پیوستون د عمل د ګډ پلان لومړۍ غونډه وکړي. د پاکستاني ورځپاڼې کابل ته په رسیدو د میرمن جنجوا څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په اصل کې چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ پارلماني انتخابات کوي، افغانستان ته زموږ راتګ د عمل د ګډ پلان په اړه زموږ ژمنتیا څرګندوي. ورځپاڼې لیکي څو ورځې وړاندې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف ووټل په ډاګه کړې وه چې امریکا له پاکستان سره له نږدې کار کوي څو اسلام آباد د افغانستان د سولې او روغې جوړې په مسأله کې خپل اغیزناک رول ولوبوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل ګډ پلان دوه اړخیز کاري میکانیزم دی چې د دواړو لوریو لخوا د حکومتي ټیمونو په ګمارلو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاري او همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړ شوی دی. د امریکا چاپ اسپین ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی امریکا به د یوې اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې وي. اسپین ټایمز د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې د غړي آدم شیف څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په افغانستان او عراق کې به د امریکا حضور لسګونه کلونه دوام وکړي ځکه چې په دغو هیوادونو کې لا هم بې ثباتي او د ټروریزم ګواښونه موجود دي. اسپین ټایمز رسپانې زیاتوي په افغانستان او عراق کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره مشورې او ملاتړ څو کاله وخت اړتیا لري، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې ټروریزم او دولتي فساد په پراخېدو وي. د آدم شیف په وینا په افغانستان کې د یوه داسې حکومت او امنیتي ځواک جوړول چې افغانان ورته لیواله او قرباني ورکولو ته چمتو وي یوه ازموینه ده. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې غړي آدم شیف اسپین ټایم د سپانې ته ویلي دی فکر کوي چې امریکا ته لوی ګواښ له همدغې سیمې څخه متوجه دی او په همدې دلیل به امریکایي ځواکونه تر راتلونکو لسو کلونو او شاید تر دې هم د زیات مودې لپاره په افغانستان کې وي.
وسلوالو طالبانو په زابل ولایت کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي او د ولسي تړون په نوم یې د یو پراختیایي پروګرام پروژه هم درولې ده. د زابل ولایتي شورا په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له طالبانو غواړي چې روغتیایي مرکزونه او د ولسي تړون د پروګرام کارونو مخ ته خنډ پورته نه کړي او مرکزونه بیرته پرانیزي. له سیمې په محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د تیری ویونی رئیس وسلوال طالبانو د زابل په ټولو ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي او تر څنګه د ولسی تړون په نوم د یو پرمختیایي پروګرام پروژې هم درولې دي. د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي طالبانو دا کار په دې ولایت کې پر موټر سایکلونو د بندیز په خبرګون کې کړی.
زابل کې لتیرو درو ورځو را په دې خوا د طالبانو له خوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د جنې ولسوالیو کې کلینیکونه او د ولسی تړون پروګرام هغه موسسات چې ولست خدمات وړاندې کوي داغو کارونه په ټاپه درولې دي. موږ غوښتنه کوو له طالبان ورونه څخه او له حکومت څخه چې د ولست پر مخ هغه دروازې بندې نه کړي چې هغه د ولست لپاره خدمات وکړي.
په عین وخت کې د زابل یو قومي مشر محمد اسماعیل وایي چې ولسي مشرانو د ستونزې د حل په موخه له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي.
نور ورسوالو یې کوم زموږ د معلومات له مخې ټول ورسوالو ته خبر ورکړی دی چې کلینیکونه باید بند شي، التفاعلیات ودرې. نو مشران په خبرو سره اخته دي، ممکن د بعض مشرانو سره په تماس کې یو چې هغه د طالبانو سره په خبرو اخته دي چې دا مشکل هلته ځکه دا د ولس مشکل ده، دا د دولت توان نه رسېږي، د دې توان یوازې ولس رسېږي.
د زابل سرپرست علي رحمت الله یارمل هم چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې روغتیايي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي دي چې لا ملای ګڼ شمېر کسان له روغتیايي اسانتیاو څخه بې برخې سوي. یارمل وایي ولایتي اداره هم د ستونزې د هوارولو په لټه کې ده.
په دې وروستیو کې د خپلو ځینو مزدورو او ځینو اجیرو طالبانو په توسط باندې زموږ د صحت کارمندانو ته څه اختارونه ورکړي او په ډېر ځای کې کوشش کړي چې ځینې کلینیکونه چې زموږ خوار او بیچاره او ځورېدلي ولس په همیشه ځینې استفاده کول هغه بد کړي دي. دا په واقعیت سره دوی په دې موضوع کې د ولس هم د ډېر لوی نفرت سره مخ دي. زه پرون تاسو شاهدان شاجي ولسوالۍ ته تللی وم، هلته ولس په وړاندې درېدلی دي او زه په خپلو امنیتي ځواکونو او د خپل ولس په هغه ارادو او مټو باندې باور لرم.
طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د کندهار، روزګان او هلمند په یو شمېر سیمو کې د پولیو یا ګوزان ضد واکسین پر تطبیق محدودیت لګولی وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
چارواکي وی په سوریه کې د رضاکارا مدني سازمان سلګونه غړي او کورنۍ د اسرائیلي سرتیرو او لویدیځو قدرتونو په مرسته له سوریې څخه اردن ته لیږدول شوې دي. رسنۍ دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکي اصطلاح کاروي. د کسانو د هغوی د کورنۍ غړي د جولان غونډیو ته څیرمه د یاغینو تر کنټرول لاندې یوې ناکرارې سرحدي سیمې څخه داسې مهال ژغورل شوي چې په دې سیمه کې د سوریې حکومتي ځواکونه پرمختګ کړی دی. رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د اسرائیل صدر اعظم د یک شنبه پروس په ولنډ ټلویزیونی وینا کې د هغه څه په اړه وضاحت ورکړ چې ولې اجازه ورکړي چې د سوریه د غسلګونه رضاکاران د اسرائیل له خاورې تیر او اردن ته ولاړ سي. بنیامین نتنیاهو ویلي چې د مرستې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو مشرانو په غوښتنه کړې ده.
لفنی ایام احدیم پناه له نسی ترامپ وپنو ګم روش ممشلت کانادا ترودو او اخرین.
دی وی څور از وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ زما سره خبرې وکړې. د کانادا صدر اعظم جستن ترودو او نورو هم زما سره وشتي و چې د سوریه دغه سپین خولیو په استلو کې مرسته وکړو. د دغو کسانو ژوند چې د نور ژوند ژغورلې په خطر کې وو. له همدې کبله مې د یو مهم بشري نیت لمخې اجازه ورکړې چې دوی د اسرائیل له خاورې تیر او نور هیوادونو ته ولاړ سي.
لمدینوت نصفوت کڅاد اومانیټری خشوب
د رضاکارانو د دغې ډلې چې د سوریې د ملکی وګړو مدافعین بلل کیږي تر ډیره د سوریې په لویدیځ کې په هغو سیمو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي هرکلی کیږي. دوی هلته د دمشق او د هغوی د متحدینو د بمباریو پر مهال د زرګونو عامو وګړو ژوند ژغورلی دی، خو د بشار الاسد حکومت او پلویان یې هغوی د لویدیځو جاسوسان بولي. حکومت وایي دوی لویدیځ پلوي تبلیغاتي کړی او د توندلارو اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو استازي دي. دمشق تر اوسه د یک شنبه د ورځې د دغه اقدام په اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز خبري اژانس لیکي دغه سپین خولۍ رضاکاران داسې مهال د ګولان له غونډیو ایستل شوي چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو پر لور پرمختګ کړی و. د اردن حکومت وایي 422 تنه له سوریې څخه د اسرائیلو له لارې هلته لیږل شوي دي. د همدې ورځې په سر کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې 800 تنه ورغلي دي، خو د اردن یوې سرچینې ویلي چې په اصل کې د 800 کسانو د ایستلو پلان و، خو د 422 کسانو په ایستلو سره د عملیات د حکومتي پوستو او په سیمه کې د اسلامي دولت د حضور د ډېرې دوله کبله له خنډ سره مخامخ سو. د اردن ځینی حکومتي سرچینو ویلي چې دا کسان به په یو محدود سیمه کې وساتل سي او د دریو میاشتو په موده کې به په بریتانیا، جرمني او کاناډا کې ځای پر ځای سي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر او د جرمني حکومت د اسرائیل د دې اقدام ستاینه کړې ده.
جاپانیانو یو ورکوټه روبوټ یا مینی روبوټ جوړ کړی چې د انسانانو د عمرونو په اړه خبرې کوي او د غراس د نفوس په باب هم معلومات ورکوي. ل اسمت ساروان په دې اړه ورو.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډېرېدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالي او نه کاختي، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوی دی. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوی د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوندې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولای، خلاصولای، رغړولای او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلای شي. دغه روبوټ به 320 ډالر ټاکل شوی او لراتونکو کال به تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او رای وړاندې په خبرونه کې د انصاف پلټکه او د ورکوښو عزیزانو د لټون دونیس پروګرامونه خبريږي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه غوښتنه کوي چې د ولسمشر انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ژر تر ژره اعلان کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د کابل په پرونی برید کې تر شپېتو ډیر کسانو تمرکزوب لوخته، 14 کسان وشل شوی دي او شوخوا 50 نور ټاپیان دي چې اکثره ملکی وګړي دي. د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغه ادعا پړه پلټنه کوي چې وایي د پاکستان پوز هڅه کوي د جولای د 25 متر انتخاباتو مخکې د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. په یمن کې د تازه جګړو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې اړوند لس وسلوال وشل شوی دي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هغه نوي اسناد چې د انتخاباتي کمپاین د پخوانی سلاکار د تلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه خبر شوی خي چې استخباراتي ادارو هغه محکمه غولولې چې د همدې مکالمو د اوریدو حکم یې کړو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وری خدای راستي کو زما د یک سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به باور شي د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ لوی باغ نه د عبد الله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې ملي وردو په سیمه کې د په شخصي جایداد کې پوسټه جوړ کړو. کابو دوه کال تیریږي چې جایداد، کور، دکانونه او خپل داسې نور تاسیسات ځنې پاتې دي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د عبد الله او ورپسې به د دفاع وزارت د مسؤلینو خبرې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
زما واز اوري.
بله و اورم ورک.
زه به پختنه کوم او ته به ځوابونه راکې.
سید منن
شکر رور نن د سده او د کوم ځای د ټلیفون کړې.
عبد الله خبره کوم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د لوی باغ څخه.
ستونزه سوا
ستونزه می ده ګران وروره چې دغه دوه کال کیږي زموږ سترای اردنی ولای دی ملي اردو نو قرارګا پښکې چولې ده د قرارګا پرته نور راولار سوې د سترای ټول د بدوزر باندې نړولې دي. فکرینګ دی کبه بدوزر نړولې دي جلته ته ور چولې دي. زما دلته شپړ دکان ټول د دې په سپک شکی ده چې هغه دکانونه ټول تخریب شوی دي درزونه کړی دي او دلته زما د تیلو پمپ ټول تخریب شوی دي چې ټانکیه پر لار باندې شې د سترې سومبرې دي نالان د وګو برمه ټول تخریب شوی دي. دوه کال کې زما لار سری بمزه کومه کومه بند ده په هغه وخت کې ځین وتلایم چې زما غنم پر سوزبر باندې ووږی کړی دي چې نکللایم هغه غنم دغه سپات سوي دي. بیا دا دوه کال کې زما خپل ځکه خپل سرای نه دیلدلی نه می اجازه راکړي چې موږ ورته خپل سرای
دا چیرته پروت دی؟ سره
دا سرای د ندالی په ولسوالۍ کې د لوی باغ په سیمه کې د کاري پوسته ورته وایي. هر چاته مې اجازه کاری د پوسې سره دغه موقعیت لري.
بازار دکانونه هلته نورم شته
و دا چرایی ده دته چرایی وای دته چرایی وای په دا چرایی باندې زمور د قانونه مخفل شخصي پم جوړ کی کولایم زکه د کوالې لرو روپی کې هر ځای کې زمور د کوالې پرتی دي دته بیا کال کې رچ زمره نه کده وخت مزه زګي کرو دغه زګي زمور دی
دغه مشکل هم تاسو دی قول اردو ته ویل دی
کولی اردو ته ویل دی کولی اردو حکومت کا فتا ته مال میږي بس وی اریزا وکړه چې وسه اریزه در وشه هم در پندو سه اریزه مر ډیره کړی دی دا اریزا وکړه والی ستاب ته دا بلار ته کولی اردو ته در هر ځای د غسلی زمو نه راځه نه دا ورېدل نه مشکل چاره کړی نه در وسه پر دی وی روپی مر سره سره سوي دا نه چاره ته ویل چې څه ودون تاوان څه دی
ستاس زما کې چینی ولا امنیتی مسؤلینو تاسو ته سو ویل
دا امنیتی مسؤلینو چې دا اول وار اردو رااله د مش په ځای کې د پوسټ ځای مش خپل بل ځای دولتي ځای ستا مرشه دا غدا غی وینه و چې جنگ را لې ما ورته وایله مز ورلو مستین ری ورلو چې اردو صاحب مشرو دا ته مز وایله چې ما نه دلته دا غدا غی ما جوړو دلته آت خپل پوسټ یم نتی ځای لري از موږ بغل خپل امنیتی دولتي امنیتی ځای لري اله خپل پوسټ جوړ کی دا موږ سره کې ما جوړوي مستلویستانه په سره کې او په کور کې موږ نس کوله چار دی لار څه ته موږ غټه باتي جوړ کړی دي شل دیش کاله باتي دي درخت دي او ځایونه دي داسې چاوله ټنګان چراله تو ګرپې په اوله شپه مرته دونه تاوان ورسوي ولته دا چې وکړو را دا د جنگ وخت دی مشه دا جنگ منګ سره خلاص او مشکل ځای ته امنیتی پوسټ جوړو مطلق ان وه تورز مشته وخت راکه چې د مرزا یې ټنګان منګان سره ځای پر ځای کوم مشکل پوسټ جوړو سید بیا چې ورلو دوه مورز چې ورلو دی کوریان جوړول شاخو مخ سره باندې جرات را ګرځول بیا نشته ورځ ورسته چې ورور کدا څه ول څه کوي څه مشته ول څه مرز لږ وخت راکې مرزا خپل پوسټ جوړو بارے ویل او چې دا غدي نوالته نه کیږي موږ نقشره داد ګټه وزارت سره اله چې موږ نقشره اله کوردینات موږ سره کې چې د قرارګاه جوړک نو دا قرارګاه د لی موجود کړل دوه میاشتې بعد ما خپل سره شان سلی دي چې هغه ټول شان معنا غوښه شي جن سلی دي بیا څلور پنده د موږ مینې کړی دي بیا دا سره ته موږ نه یې پریښي خو دې اردو ته ورغلی و هر ځای ورغلی موږ نه راځي کنه دا ورته لږ دا وس
ته راځي ویل اوس سومره وخت به و تیر شو
وس اتلس میاشتې نو نس میاشتې کیږي
والی تکلیلی استه دا شکایت موالی تکړی
والی تکلیلی شکایت موالی تکړی دی هر زمي کړی دی ووس دی راتوای چې مرسي سترای ته حياتان استو نو دروس پر کوم حياتان دی راغلی نو دا حياتان په جریان کې دی دا ووس اردو بیا وای والی صاحب اردو وای چې دا د اجتماع مر په داسرای کې مر حياتان د سترای ته نه پرېږدو نو ستو وره حياتان غلی دا اردو حياتان د سترای ته نه دی پرېښ په دې خاطر نه پرېږدي چې تاوان دی رسولې
خاصه مشکل به ورسو د وزارت دفاع مسؤلینو ته به ورسو
کور ودان مننه
د انصاف پلټکه
د غستونځ مو د دفاع وزارت د ویان لمرستيال خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. خاغلی رادمنش د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د لوی باغ نه د عبد الله په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د په شخصي ملکیت کې د ملي اردو ځواکونو یو پوسټ جوړ کړی. د وای د پسیما کې باغ، کور، دکانونه، د تیلو پمپ او داسې نور تاسیسات لرل. خوسکم دو کال کیږي چې خپل جادات ورنپاتې دي. په دې سره کې مستاسې نظر غوښت
د ملي دفاع وزارت همیشه کوشش کوي چې د خلکو د اجتماعي دفاع وکړي. دا ورور سي په هلمند کې قرار لري او په نادالي ولسوالۍ کې دی. هغه ته وایم چې کوم دعوا چې لري راشي کابل ته زموږ د تاسیسات و ریاست یوازې او یوازې دوی وظیفه داده چې د وزارت دفاع د اجتماعي دفاع وکړي او همدارنګه د خلکو د اجتماعي دفاع د افغانستان د ملي اردو رسالت دی چې نه یوازې د خپل قطعاتونه بلکې د ټول افغانستان نه مونږ دفاع کوو او د هر هغه مشکل چې دی مونږ کولای شو چې دلته په کابل کې د دوی لارې وسنجوو او ورته د حل لارې او یا د دوی د ځمکې په مورید خنه
ته چې ورسیږي. محترم رادمنش، دا سه هم کله پیښ شوې چې د ملي اردو امنیتی پوسټ یا قرارګاه دی د خلکو په شخصي ځمکو کې جوړی شوې وي.
زمونږ بيزونه، زمونږ ټول موزګان سیسته د افغانستان د دولت په ځمکه کې دی، نه د خلکو په ځمکو کې.
جناب رادمنش، کدا سړی تاسو ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې درته ووایي، مرسته به ورسره وشي؟
دا د مونږ رسالت د خپل اجتماعي او د خلکو د اجتماعي دفاع وکړو. او کدی راشی دلته مونږ یقینا ورته هغه قانوني لارې سي د افغانستان د قانون سره سم خپل هغه مسائل چې همیشه حل کیږي د قانون سره سم د مشکل او د په ادعا او کې رسیدګي کو.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د لوی باغ نه د عبد الله په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې سکم دوه کال کېږي چې ملي اردو د په شخصي ځمکه کې پوسټه جوړه کړې او د دفاع وزارت چارواکو وویل چې د دفاع وزارت د تاسیساتو ریاست ته مراجعه وکړي چې د ستونزې حل ته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او هغه هم د قانون په چوکاټ کې وي له ازادي راډیو سره مطرح کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موشت ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د مندل سوی کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پر خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ راوخلی د دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري. شمیرې در سره ولګي کې دای سیستا سوره کم دلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نسم ورزو د دوی پیغامونه
زاو دراجک مه نن ورای په واسطه د ورته خبره یو خواسن چې زاو په نامه باندې یو څوري ګرځي مزه به هم فاصله د فریزه په وای چې دا وینا څخه دی وځي چې دا نور سوال نه یرا ټولای ته د بایغه ټولای است هر څړې څه غواړي چې دا اوس نه هر باندې معلومات ورکړي چې ما څه په دغه سره باندې ځنګو چې پروا چې پرهسته فاز نه درې درې یو دوا وسلام.
السلام علیکم وارث ترخیل مغم د کابل نه دلته او کاس دا د تیروز په نامه باندې لګ سبي غندم دا تکلیف لري د اعصابو نبل تفری او ماجد کې وشيږي دا تقریبا دوه میاشتې کېږي نو که هر چا سکی کې وروري او یا بل سکی نو د شماره تر زنګو کې 0 1 2 0 0 0 یا دوباره تکراروم 0 3 0 2 1 2 1 0 0. نو خدای سمه
پاله ورو راځه دا یو کوڅې چې څنګه وایم دا غیبی مینه مړشت نه ژوند دا شته تکلیف دا صاحب دې د غزمین او د فتاموس کې نو څنګه هر چا دې دلې که هر مسلمان ورور دې دلې وي په دغه شماره مته څنګه وایا 0 2 9 3 8 8 0 3 4 وا بیا یې کرا راوم 0 1 9 3 8 8 0 3 4 4 ډیر د تاسو نه مننه ورور دا دی دا یو کول دی چې پورا شو دا غدي نه مړشتن ژوند دا دا غدي تاسو ورور دا تاسو په تاسو کې هم کار څنګه بندر کای دی موګه ګوري که هر څه کوبري شماره به ځنګ وي ډیر مننه خدای تامن ورور
دا څنګه د لوی منده پر برابر باندې چې دا مړ په وګو سره خسته وي دي هم دا په لوی منده کې هغه شخص کړی دی دا ورو چې اوس ستنه وکړل ما د ټلیفون شماره د 0 1 9 3 9 5 5 9 9 او ته به دا شماره ما ته زنګ وکړې زه به د ګرشتو لپاره څه معلومات ورکړم.
السلام علیکم. یو کانسلټ مخ یو ولته د ننګرهار ولایت یو کانس د شپون د پنځه کال کېږي دلته د بیا ټلیفون شمیره وکړله د ټلیفون شمیره موږ ثبت نه کړله نو دا ورکه بیا وکړي موږ ته ټلیفون شمیره بیا بل ورته وکړي نو ډېر مننه به.
السلام علیکم. زه تاسو احمد خبر کوم د لغما ولایت نه یو رند سړی د څه کال کېږي څنګه شازر شپون دا زم فضل یادې کله دې شوای زم خور لرم نو ورور لرم کله دې شوای چې نا بچان لرم خو خدای و عثمانه تر ګروب ولا دا او تاسو دا اوس په لاند کابل کې سب زر سوال کې شي چې څه کوي ثاني ما دې دغه مرزنګوي چې پر شپږه یا شپږ پنځه چې دې ور و شپږ دې و سلام.
علیکم سلام. ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وی وقفه ورسته به نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چی په خپل ورکو عزیزانو پسې کړی.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000024 3 1. یو ورې بیا وایم 0000024 3 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024 2 1 2 1 2 1 2 1 5.
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارکې د کلي د سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی، عصابي تکلیف لري، ډنګر ځوان دی، دا یې نشانې ستا ورځه کې زخه ده. نوم یې یار محمد دی، مشهوره په دادو دی، 15 کالو دی، د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی. که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي. نمبر رکسیو نمبر 02 02 8 5 3 6 8. بل نمبر د 0 4 4 0 5 8 2 3 0.
الو السلام علیکم، زما نوم عبدالستار، زما د ورکړي نوم اندوخان مشهور محمد شاه. پښواش کله کیږي د کندهار ولایت د نن نیمایي سمندر کسوې د هڅې کې ټول معلومات لري. له ما سره د پدغه شمیره ته نه شو نیسې سره یې اته تلوي شپته نو سره درو تلوي. دا کاندام باندې زم د نن ولایت د پیغام ازادي راځي ته د پیغام ته ځم چې زما یو د ما زوی د تقریبا 10 کال کیږي ورکسوی کار مسلمان مدو د دج په نامه د یک تر پاک له مسلمان ماترا کې ډېر ډېر د دې د یو سمونه د یو شته نامه نشري. دا کومه
السلام علیکم، من لاده د لغمان ولایت نه متخصنی ولې زما مشرور ده فنوم د علی محمد د 15 کال کیږي د کور نه نادر کښو ده. د افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چا ته معلومات زما د تلیفون شمیره دی واخلي. په دغه شمیره ما سره اړیکه کړی شه محمد د مشرور نه نجی بولاده او دغه می تلیفون شمیره د رسی پر و اتو و یو صفر نه چلو اتو شپګ ورور چا پدار کی ورور ډول کا غانی جایزه لري ورور.
وعلیکم السلام دوالې د غفار پنامه د فراد ولایت و سیتم فیز ما سره ځای باندې و نو وسه معلومات نو سره تک چی د ما زغاوري یا بل څوک د پاک له باندې معلومات لري. ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وی صفر اویا سلویش و پنځوس شپاسو پنځلس صفر اویا سلویش و پنځوس شپاسو پنځلس.
بله سلام علیکم وروره، منګه یو پیغام لرو. د منګه یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنځشنبې له ورځې نه را په دې خوا لاګره کده. د دې ورور نوم ویان پاچا ده، اصلا نوم یې شمسالدین ده، مشهور په ویان پاچا ده. نو مونږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي 0720204 او یا یا سفر او سوا پینزات یا اتا سوا او یا شپاک سوا چلویک. تشکر مننا.
او زده هلمن ایرات مساکلا دو سرائی دو خجرات دو کلی وصدن که دا جناد نها دا خون زیم مو انا محمد اللہ خون نمیر نمه ما یو رول ازوار کال دریمیش کیزی چی وکور نادارا کلی چی معلومات نستان کار رول مومن مسلمان رول تا معلومات سا مرسا پدا و شمیره بانی فیلیپون وکی 0202 8 5 3 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی رادیو ته پیغام پریږدم د هلمند ولایت د بندي کجکی د ولسوالۍ ما د زمینداور د اجخیل وسیدونکو. زما ورور دی په عمر د 12 کالو دی، سشکال روزه تلرم ده چورک ده که چا تا معلوماتی ده معلوماتی راکی
سپر دوا سپر دوا چنسا اتیا یویش سپر دوا ده لمبر ده سده و شماره دیما تا جنگ بول
ممه یه زطلا ده یا
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه اغلا لکس محمد آجان زیان ده شوزی کولت ولساری ده زنگتان ده کلی او سزن کیا او سیلا ککنده ولایت کی چیزوں زبا یہ ورور وقت کی خجن نمی تھی دماغ مزا جان سے کہ حج فضل دن مسئلہ دی تقریبا سر دیر یہ اول سال کی اس نظر کسوی دی کہ ہر مسلمان ورور تفضی اور معلومات یا ورسارا دی مسئلہ دی تلیفون پتا غشن رو تبا سوالی سے تا دی دیر مہربانی سفر آیا و آیا و اچھتا نتوانی تبیر
السلام علیکم زینر محمد دہرات ولایت دشندن ولسوالی دا امارت اکلی ازما ارور دی پنامد رحمت اللہ دا محمد شریف دی اتلو شکال دی دو کالکی دی چی رکھوئی دی ہر چاہ چی مصدر را پیدا کئی بے پاک دی حجم ورکی او صدر علمبر دی دا تماس ہونی تی سپر اوہ سپر شپاس دیر لکھ نتنگو شکر چلوئی و سلام
السلام علیکم زما یو زوی نه شیخا ورغلی تقریبا یو کال کیږي او د سربانا او چاته ویل چې جرمني کې نشیر بن عمر او سره بندي دی او کزا موږ سره خیر چپا ته راغلا زه سره نه خل نه میګم او بس په خال مولې خالص په مولې کې اوسېږم او لمه سره نه خان دی دا جبل باندې زما السلام علیکم
بلے السلام علیکم یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمای واقع ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د امداشت خان زوی دی دا وطل اسکل کی چې نادرک شوی دی هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مال زم وي چې پر شپږ غاوی څلور 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 ډیر شپږ سو واتیا فرای مال
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه زاهر لا دین میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالی سره په تماس کیم زما یو ورور دی چې ګلامین دی رازین زوی په عمر 15 کلن 15 کال کې چې دای نه درک شوی دی کلات ورات کې په حساب او مشکل هم لري که هغه ته په اړې په دیش مراده مفت زنګ وهي سپر واویا دیارلس 15 15 نه یو تل بیا سپر واویا دیارلس 15 15 نه سپر یو بل شماره سپر وته واتاتیا دیارلس 45 نه اویا پروسه واتاتیا دیارلا کلر پنځت ناویا ګولامین د محمد عزیز زوی د سید فاطر سوالی و سلام
بله سلام علیکم زما یو د تروزای دی چې دا ومیشت کیږي د درک شوه د نوم یاسین دی او شنه غون تستر ګلری چې شپک میاشت کیږي چې د درک شوه دی نو که هر چاته تاړه معلومات نه بدیش مال ادم سره تماس ونیږي سپر او یو یو شپک سپر سپر پنځو دوا پنځو
والله سلام علیکم یو فرمانی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کا زو د چې و مې اشت کې دې درک شو د سپر وسه ویل شخص پنځه سو پنځه شپږ دې شماره دې نه ته زنګ وکړ تا سره په دې موجودی نه مې ته کوستري
السلام علیکم زم میا مان اللہ دے تو کنڑ ولے تو سیتن کے ما زمون تخیو سڑے نارا دل نا در کشوے دے نو میں نہ مسولا دے دپلار نو میں سانا گل دے تو پکل دل اختر سخ نا در ک دے چا سرے معلومات بدیش میرا دمون تزنگ وئی تی پر وا وی پانزو سوی یو سلواتیا والسلام
زه عبد الخالق د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم زما ورور عبد الکیوم چې د زمینداور وسیدونکو دی د چزارې د کلی دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالی د ساحې څخه نه درک شوی دی که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کال عمر دی که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلومي دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي چې پر و څلور اته یو یو درې اته و دوه د ټلیفون بل شمېره ده صفر و څلور و درې اته څلور څلور پنځه څلور. والسلام.
السلام علیکم. نبی الله زبلین د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسیدونکی دی. ولایم یو ورځ دوست لرم، هغه هم د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسیدونکی محب الله ده. محب الله ده عبدالوکیل کاکا زوی د نقیب الله او حبیب الله ورور، غنم رنگ ایزوان میانه قط د دیر سکالو امر لري. خو محب الله لس کاله اته کاله مخکې تقریبا له خپل کور نه د مسافرۍ په بانه راوتلی وو. له هغه راهیسه تر اوسه د محب الله په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که هر ګران دوست د محب الله په اړه معلومات لري نو موږ ته دفاع دي شمېره اړیکه ونیسي او موږ به خپله جایزه هم ورکړو. صفر او یا شپږ دېرش څلور پنځوس فاست اوسي.
مبروک زین عمر خان مشاور په محمد شاه د شپږ کال کې د کندهار ولایت د نیمه نیسو د دوه ولسو نظر کې شوی. هر څوک په اړه معلومات لري له ما سره د پردغه شماره تماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه او درې څلوېښت. له کلدارې جایزه ورکوله کېږي، له کلدارې شیرني ورکوله کېږي. هر څوک په اړه معلومات لري له ما سره د پردغه شماره تماس ونیسي. وسلام.
بلې السلام علیکم. زما له طرف هم د حضرتي راځي ټول مشران او کشران ورونو ته داغه نمک کې سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه د سرسوي عبد الله اخلاقی هم د کاریز د هلمند ولایت د کاریز د سیمه اله کوم چې دغه زما پیغام نشه دي. زموږ یو ملګری چې د قدردان سنگر په نامه دی، د ایسو عمر د مخ نادر کسوي دی، اله کوم چې دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسي. په دغه شمیره دی د مهرباني نمک زما سره اړیکه ګرځي. سپر و سپر شپاز سپر ن یو و پنځه دوا درته زلش نه روان. سپر و سپر درته سپر شپاز سپر ن یو و پنځه دوا شو وخت دلا.
السلام علیکم. زه سردار ولی د کندهار د پنځوي ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې د پنځه لس کاله کېږي چې ورک دی. نمر دا ژوند درا کې نسته. که هر مسلمان ورته معلومات ته په دغه شماره دې مشته زنګ ووي. صفر اتایا نه پنځوس اتاچا اووه سوه درې پنځوس. شماره یو ځل بیا وایم. صفر اووه اته پنځه نه اته اته اووه پنځه درې. وسلام.
السلام علیکم. زه حضرت احمد ایمن د ولایت خبر کوم. ما محمد مسیر په نامو د شیر بکر زوی دی، د اسلام اما ورور دی، د نوکر ولی دی. د شل یویشت کاله کېږي نظره کوي که چېرې یو څوک په دغه اړه یا درک لري یا دی خپل اوري په دغه شمېره کې زما سره تماس ونیسي. وسلام ته احترام.
وعلیکم سلام دوستانو. ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت په خبرو ځکه نور د دې خبرونی وخت نه دی پاته. بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دستګاه ته زنګ وهي او که د کومورک په اړه معلومات لري او یا په اړه معلومات غواړي نو موږ ته خپل پیغام پریږدي. ازادي رادیو په امانت تر تخبروي. تر بل خبرونی مو پر خدای سپارم. علامه ملسه.
ਕੀ